پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا سجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي سلامونه تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي تر خبرونو وروسته د دې خبر جزئیات درکوو خبرونه فریبا ظاهر اوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د همکارۍ په اړه انتقاد کړی او په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده ولسمشر په یوې غونډې کې چې د نیمګړي څپرکې په نوم یاد شوی او تیره شپه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه پر دې موضوع ټینګار وکړ
انتخابات د جمهوریت لپاره دي جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي که طالبان غواړي انقطاع تزه برته شاته زه که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي
شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ لامل کیږي د ده په خبره هیچا ته باید اجازه ورنکړل سي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د نه همکارۍ په اړه انتقاد کړی د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست تیر ورځ ازادي راډیو ته وبخښي تیر ورځ خبرداري ورکړ چې دا موضوع کولی سي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز وکړي نو موري ویل
کمیسیون په نظر داشت ټایم لاین وخت
کمیسون ډیر کم وخت لري بیا بیا موله حکومت نه وغوښتل هغه دند چې د قانون لمخې د انتخاباتو کمیسون له خو دوی ته سپارل شوی په وخت سره تر سره کړی خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د ول سره د سګو پړه چې حکومت ژمنه کړې و اراضی نه یو د دې لپاره هغه ستونزې چې موله تخنیکی ټیکنالوژي او پرسونل له پلوه د ول سړي په انتخاباتو کې لري باید تکرار نشي سل په سل د کمیسون له خوا د غستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشو ورکولای
کالاتی بایومتریک خوش نیستیم
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ولسمشري انتخاباتو کې باید 10,000 رای ورکولو محلونه او 40,000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده وسی خو د دغه کمیسیون په خبره حکومت تر اوسه 10,000 دستګاوي کمیسیون ته ورکړې دي د ولسمشري انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د میزان یا تلې میاشتې شپږمه نیټه ټاکل شوې ده د لوګر امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په چارخولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې تیر شپه سوي له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی دی ښاغلی احمدزی زیاته کړه
تیر شپه د لوګر ولایت چارخولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دشمن مهم پټن ځایونه په نښه شوي ګنشمیر چودیدون کی تو کی انتیاری واسکتونه همدار از مختلف نوع ماینونه کاش په لمن جوړل شوی دی تر څنګه دولسته طالب تر هغه وجود شوی دی
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه کړه سمو ځغلازه د ریډیووري په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه خبري وکړه د اگست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون 308 ماده چې د کشمیر لپاره ځنګړې کوروکي یا خود مختاری تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوه سیمو وویشه د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځنګړې غونډې ته جوړېدو تنا وکړه په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وسول په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں تو آج ہم مظفر آباد میں سیاہ غبارے
دی وینن سحر کلی چی ہندی جی چالو تو کال وطنی کولے موج توری پوکانی او تور بیرغون ہوا ته خوش کړل ځکه د موج د توری ورځ په توګه غندو خلک د هند بیرحمی او پرزت شعور نور کوي لبل خوا په کشمیر کې پرند کنټرول د کرشی په وجود کې نشته وسوي د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي په نشته کې درې پاکستانی او پنځه هندي سرتیری ووژل شول. همدارس په پاکستاني کشمیر کې یو سیمهیز چارواکي ویلي چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي ووژل شوي دي او یو بل ټپي دی. د کرملین مڼې په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل سوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتسکي بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل سوی دی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل سوی څو شنډ سي. د روسیې د جمهور ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهالویش نه دی زیانمن کړی. او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوه مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دوه نوي انتخاب شوي غړو ته اجازه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د غونډې پاړه وړاندې جزئیات در سره شریکو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان جمهوریت به په خپل حال وي.
انتخابات د جمهوریت د پاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تزه برته شاته زه. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو سرپرست خان جان علي کوزی پر تورخم د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته د تسهیلاتو خبره کوي.
حالت په تلاش کې اوسه سهولت راوستلې ده، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې سرول فساد دي د هغې په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی. یو علت هم یو ډاکټر د امیدوارۍ پر مهال د میاندو درانه کارونه یادوي.
ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
خبر مو ترلاسه کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له یو شمېر سلاکارانو سره د افغانستان د سولې پاړه غونډه لري. موضوع نوریاس نوری تعقیب کړی ده چې په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، دا خبر کومې سرچینې ورکړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کومو سلاکارانو سره غونډه کوي؟
بلې شیبر صاحب، دغه خبر امریکایي CNN تلویزیونی شبکې ورکړی دی او ویلي دی چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن له خپلو لوړپوړو د کابینې د امنیتي کابینې لوړپوړو سلاکارانو سره وګوري. دا خبر د معتبرو یعنی هغه چې د دې غونډې څخه خبر دی په حواله ورکړل شوی دی او په پام کې ده چې دغه غونډه نن د دوی ترمنځ تر سره شي. موضوع هم له طالبان سره د سولې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ترخی د هغه موضوعات چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ او اوریدونکو ټول خبر دي، د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پر خبرې کړې دي. اتم ځل خبرې هم تیرې اونۍ پای ته ورسېدې. دو سرچینو CNN ته ویلي دي چې دا غونډه په پام کې ده د ټرمپ د ګولف په استراحت ځای کې تر سره شي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پومپیو، د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د غراز د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ګډون کوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې واشنگټن ته بیرته ستون شوی چې له طالبانو سره د شویو خبرو په اړه له هغوی سره سلا مشوره وکړي، په دې غونډه کې به ګډون ولري که نه. تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د دې غونډې اجندا کې افغانستان او هغه پلان چې خلیلزاد تر اوسه پورې هڅه کړې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د یو توافق ته ورسیږي چې دغه توافق په اساس باندې وکولی شي امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، پر دې باندې خبرې کیږي.
نوري سپ تاسو ته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې دانه دی ویل شوی چې زلمی خلیل زاد په دې غونډه کې وی او کنه وی، خو کله چې د دوشنبه پورس د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اتم پړاو خبرې له طالبانو سره د خلیل زاد په مشرۍ هیئت پایته ورسولې، تر هغه وروسته د راپورونه خبره شو چې د چهارشنبه پورس واشنگتن ته رسیدلې او له امریکایي چارواکو سره سلام مشورې کوي. لیکن اوس دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د امریکا جمهور رئیس د پریکټ په اړه خبري کوي او کنه لا به هم سلام مشورې کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه مخکې کله چې د دوشنبه په ورځ باندې په قطر کې له طالبانو له پلاوي سره اتم پړاو خبرې پایته ورسېدې. د اتم پړاو خبرو وروسته خلیل زاد مستقیم لاړ واشنگتن ته. دواړو لورو وویل چې اوس تقریبا ډیر موضوعات حل شوي دي او باید د دواړه لوري له خپلو مشرانو سره په دې اړه سلام مشوره وکړي. یعنی په دې معنا چې د توافق متن تقریبا نهایي شوی دی. او البته سی ان ان دې ته هم اشاره کړې چې دغه توافق چې امریکا له طالبانو سره کوي دا کوم توافق دی، په دې کې محتوا یې څه ده او پر څه څرخي. په دې توافق کې دلته ویل شوی دی چې دغه توافق له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او دغه راز طالبان هم له خپلې خوا له خپل اړخه دا مسله یقیني کوي چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او نورو متحدینو یې د ترګري حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. خو د دې اشاره هم کوي چې دغه توافق دا مسله نشي یقیني کولی چې په افغانستان کې به اور بند وشي او دغه راز به د افغانستان د پر اوربند سربیره البته پر ځینو نورو موضوعاتو هم امکان نه لري چې توافق حاصل شوی وي. دغه توافق په چوکاټ کې چې طالبان به آیا وکول شي له افغانستان سره د یو لوري په توګه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، دا هم د دې توافق جز نه دی، هغه توافق چې امریکا له طالبان سره کوي.
بله، د تاسو ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم برخه خاخلی. نن د اگست شپږمه ده. پامپیو په خو ویل و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټه د تامل لري چې له طالبانو سره وی موافقه ته ورسی. ک دغه زمان ته ګورو تر دوه هفتو کم وخت پاتې ده، نو کېدې شي چې د ترامپ په دې غونډه کې چې د په مشي دا غونډه نن په واشنگتن کې کیږي، کېدې شي چې دوی یو نتیجې ته ورسیږي چې له طالبانو سره یو موافقه وشي.
خبره هم داسې ده د ډیر دی په دې خبرو کې هڅه کېده چې کچېر دغه توافق کېږي دا به یو جامع توافق وي چې په هغه کې طالبان دې ته هم غاړه کېږدي چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې پیلوي، دغه راز به په افغانستان کې اوربان ته غاړه کېږدي. یو ځینې نور شرطونه خو اوس داسې معلومیږي چې دوه توافق په پام کې نیول شوي دي، یو به دا چې امریکا یې له طالبانو سره کوي او بل هم د افغانستان له حکومت سره چې تېره ورځ موږ د حکومت د اجرایه رئیس ریاست له ویان سره هم په دې باندې خبرې وکړې چې دوی ویلې په پام کې ده چې د افغانستان حکومت دوه توافق وکړي، یو د امریکا سره، البته د همدغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په درشل کې دوه توافق په پام کې نیول شوی دي. که په دې برخه کې د هجرایه ریاست د ویان مجیب رحیمی څرګندونه واورو.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدفم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
دا خغلی رحیمی و ده حکومت اجرایه ریاست ویان چې تیره ورځ موږ ته تیره شپه ناوخته دا څرګندونې وکړې. تاسو د مایک پومپیو خبرو ته راځو چې وخت ډیر کم پاتې دی د سپتمبر مخکې. تر سپتمبر مخکې آیا یو توافق امکان شته؟ اوس چې دوه توافقات کېږي امکان دی ښایي داسې ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي چې لکه نن غونډه هم همداسې په پام کې نیول شوې. راځو دې ته چې د دغو تفاهماتو په اړه په وروستیو کې اشرف غني د اختر په درېیمه ورځ د اختر په لومړۍ ورځ په وینا کې دې اشاره وکړه، درېیمه ورځ اشاره وکړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت له خپلو نړیوالو ملاتړو سره ټول تړونونه لاسلیک کړي دي، نور تړونونه لاسلیک کېدو ته اړتیا نشته. البته اشاره هم هغه مهم تړون ته چې چې افغانستان د امریکا سره د امنیت په برخه کې لاسلیک کړي او په وروستیو کې د دغه محتوا نه چې دوی تر لاسه کړي چې دغه توافق کیږي اشرف غنی ډیر انتقادي تند غوړه کړی دی. هر ورځ په خبرو کې راڅرګندېږي او یو څه شکونه پیدا شوې دي چې دغه توافق د افغانستان د حکومت هغه څه چې دوی غوښتل
ممکن او مننه نوري صاحب د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نیمګړی څپر کې پونم غونډه کې چې پولیس مشي مانی کې پرون جوړ شوې و هم یو لړ څرګندونه کړې دي. د ویلې دي چې اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. په دې اړه نور حال لکابل د واصل وصال پر راپور کې
مانا شبر صاحب بالکل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی خلکو ته په خطاب کې ټینګار کړی چې افغانستان د جمهوریت نظام په چوکاټ کې سولې ترسیږي خو که طالبان غواړي دا د افغانستان د شاتګ په معنا دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونه تیر شپه د نیمګړی سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړ شوی و وکړې. خغلی غنی وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایرې ووځي او تګلاره باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د جمهوری نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووځي. خغلی غنی وایي
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تزه برته شاته زه که جمهوریت غواړی د جمهوریت په چوکاټ کې سولې روز سولې په چوکاټ کې اوس ولس ټوله ولای سي.
هغه ویل د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکی پوها کافی نه ده بلکې تر څنګه وطن پالنه هم ډیر زیات ارزښت لري. هغه دا شنو ویل چې په افغانستان کې د پیوړی دولت د جوړولو لپاره سیاسي اقتصادي هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو ټولنې د غوښتنو او ارتیاو سره سم تر سره شي. دا په داسال کې چې د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوي او د دوړلو په ډېره خپل رضایت هم څرګند کړی دی. بل شبر صاحب
مننه. واصل وصال و چې د ولسمشر اشرف غنی د تیر شپې د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
راپورونه وايي د هند مرکزی حکومت په کشمیر کې د روان کړه کې چې ل پراخېدو وروسته په دې سیمه کې د محدودیتونو پر لري کول غور کوي. همدارس د هند ستري محکمې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په خاطر د شکایت په اړه هم غور پیل کړي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په خپل غونډه کې د کشمیر د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د هند په ستره محکمه کې د کشمیر د وضعیت په اړه د چا لخوا شکایت شو؟
مننه شیبر صاحب. د یوې کشمیری ورځپاڼې د ایډیټر مدافع وکیل وایي چې د هند سترې محکمې ته نن د هغه شکایت جزئیات وړاندې شول چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو او په دې سیمه کې د محدودیتونو د لګولو پر ضد قضا ته شوی دی. نوې ډیلی د اګست په 15 نیټه د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر کورواکي تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دو قلمرونو وویشه. دا شکایت د بشري حقونو مدافع ایم ایل شرما او د کشمیر ټایمز ورځپاڼې ایډیټرې انورادا بحسین محکمې ته وړاندې کړی. د بحسین مدافع وکیل ورندا ګروور ویلي حکومت ډاډ ورکړی چې په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه هر ورځ غور کیږي او دای هم ورته ویلي چې په دې سیمه کې لګول شوی محدودیتونه به پراتلونکو څو ورځو کې لري شي. د اګست له 14 نیټې راهیسې د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی او له هغې ورځې را په دې خوا ټلیفوني شبکې او انټرنیټ هم کار نه کوي. په دې محدودیتونو کې چې نن یې 12 ورځ ده، دوامدار ګرځبندیز ته ورته یو حالت او پر کشمیری رسنیو بندیز هم شامل دی. شبر صاحب،
بله تکل صاحب، نن خو به امنیت شورا د کشمیر د روان وضعیت په اړه هم بحث کوي کنه؟
بله، پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. البته دا بحث د پاکستان په غوښتنه په امنیت شورا کې کیږي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار یعنې د کابل په وخت تقریبا مازدیګر راځي جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډېر کم بحث شوی دی، ځکه دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او په دې اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه.
بلې، او د کشمیر له دننه د امنیتی وضعیت په برخه کې راپورونه شوی.
نن د پاکستان پوز ادعا وکړه چې هندي سرتیرو په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې ډزې کړې دي او یو بل پاکستانی سرتیری یې وژلی دی، چې له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې د وژل شویو کسانو شمیر د پاکستانی غاړه کې شپږو ته لوړ شو. د پاکستان پوز او پولیسو پرون د یعنی د پنجشنبه په ورځ هم ادعا کړې وه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي سرتیرو په ډزو دوه ملکي وګړي او درې پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. د کشمیر د حیثیت په اړه د هند له پریکړې وروسته زرګونه هندي پوځیان د سیمې ته استول شوي دي او وضعیت تر دې دمه همغسې کړکېچن دی.
مننه تکل صاحب، د کشمیر په اړه مو معلومات اوریدل. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وای پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوي برابرې کړي. تر دې مخکې پاکستانی مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به په اگست میاشت کې په تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانیستی وي. صالح محمد صالح په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو له سرپرست خانجان علي کوزي سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه کړې چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟ شو فعال دی؟
سلوی سات خو تر اوسه پوری نه دا پرانستی سہولت پکې راغله ده. تقریبا هغه موال چې د دې مخې وخت او ته تین کړی چې څومره ساته د دې مخې لاړ شي څومره ساته د هغه مخې او بل حالته په تلاش کې او څه سہولت راوستلې ده. خصوصا د تازه میوه او هغه مواد چې پریول پاساته دي د هغه په اثبات باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات لري، اگر چې واګه خو بنده شوې ده، واګې بندر بارډر بند شوی ده، مونږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لېږل هغه کاملا ودرېدلې دي، خو بیا هم دغه لاره دغه شوې ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې تللي شاته شوې نه ده تر اوسه پورې، دې مخ هوا مخته مشکلات شته دی، تللي شاته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوې.
بل علي کوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابر زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کله کېږي، په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړو طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي، زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. منګ خپل حیوانات کې نه لرو، هغه ته زمونږ ضرورت دی چې باید دا درغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کیږي او دا مشکلات زیاتېږي. شته دی
بلل کوزای سی بیا دریمګړی سازمان یو دریمګړی اورګان څوک دلې سي چې دغه سي مسائل وڅاري او اقدامات وکړي، کله چې تاسو ول چې پاکستان پر کاغذ زینجمنی کوي بیا نه عملي کوي، یو بل دریمګړی څوک دلې سي چې په دې برخه کې منځګړی توب کوي؟
ولا دریمګړی خو چار څوک د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني، دبليو ټي او غړي ومنګه، د دبليو ټي او سازمان غړي توب منګ ملو پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کیږي. دریمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنگ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بلې، تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 څخه تقریبا 50% نه زیات راولېدلې دي.
خانجان علي کوزي وو. هلمند مخه کو په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومان شمیر زیات شوې دی. له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس تایی په دې اړه تفصیلي راپور لري. راپور د کوچنیانو په شخ پیلش.
د بوست روختون د ماشومانو په عجله څنګه کې ډېرې په سیشې صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپولو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسؤلین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډېروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په یوه وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخ کې د زیږیدونکو ماشومان شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کم در وخت مخ کې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څنګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا نوزادان چې ورته ویل کیږي تر نیوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولې دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته شوې ده، چونکه زه دلته په بس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې شوی یم. یعنې دونه تېر کلونه موږ دومره کچه لوړه نه وه د پریماچور ماشومانو.
ښاغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنوي کې د شوتو ترمنز د فاميلي ناوړ سیالوي لامل شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان شزې ترې ران جوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشټوالی تر ټولو لوی ستونزه یاد کړه.
نو مېندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کې کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغې مېندو ته نه رسېږي بناان کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. دغه تر څنګ شاقه کارونه دي. هغه مېندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې مېندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، مېندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
دوست دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه لري، خو دا مني چې په تېرې میاشت کې د ټول ولایت په سطح څلوېښت هغه ماشومان مړه سوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالۍ روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه په کې نه رسیږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفر از دیت ځای راغلی چې د ډاکټرانو دغسې ډاکټرانه وایي چې هلته د مشکل را پېښ شو چې مریض په دغسې حالات کې و چې هم یې غټ عملیات ورکوي، کوچنک عملیات ورکوي. راته یې وویل چې دلته ډاکټران بلنه سه دا مریض بوځي در هغه ځای کې ورسوي. هم مشکل و چې در دغه ځای راتلو په لارې کې هم خامه وه و خو جنګونه یې بېرېږي، وام ورته را یم غمونه ډېر دي، هم بمبار کېږي و دغه څه وبېرېږي دا مریضونه دا پېښېږي.
زه د نوزاده څه راغلی یم، په هغه شپه چې پر نوزاده چرخه شوسوله په هغه شپه ما سره دا وام پېښ شو. په هغه شپه زما کوچنیانو زما جامه ایله سوه، په هغه شپه بس ما کوچنیانو دغه وکړه تر دننه مې په دوا را رسولي وه. د پنځمې میاشتې داسې تر دننه مې په دوا را رسولي وه. اوس دا دې پیدا سوه د هغې ورځ د اووه میاشتې.
که څه هم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابلو شمیر په مراتبو ډېر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډېرېدلو دی، خو د دقیقو وسایونو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده، او که چیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یو مازله بدلیدونکی ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې د څو کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی او خلک په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تپلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي. یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطرو څخه د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي، هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت خامخا ډېر سوي.
د بوست روغتون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو د کیک شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تیر لمریزه میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاس تایی،